مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، حالا با همکارم احمد شیبر باسر. شیبر صاحب خوش آمدید.
فاروق صاحب مننه تاسو ستړي مشتي د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم. افغان حکومت وایي پلاوی چمتو دی چې قطر ته لاړ شي، او طالبان وایي چې ځینې تخنیکي ستونزې شته چې هغه حل شي، خبرو ته به چمتو شي. تر خبرو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. او البته دا یادونه وکم چې تر خبرو وروسته دا مسله له سیاسي کتونکو سره هم څیړو. په فاریاب کې امنیتي ځواکونه د لسګونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. یو ایس ایډ او ملګرو ملتو په افغانستان کې له 1000 سیلاب ځپلو کورنیو سره مرستې کړي، او ملګرو ملتونه وایي ایران تر کړې ژمنې زیات یورانیم غني کړي. بشپړ خبرونه. په فاریاب کې حکومتي چارواکي ادعا کوي چې 46 طالبان یې وژلي دي او 10 نور یې ټپیان کړي دي. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې د قیصر لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال او د هغوی د سریق تی قمندان هم شامل دي. د شاهین د 209 قولي اردو بیان محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل
نیروهای دفاعی و امنیتی ما در حال پیشروی و تصفیه‌ای
دی وای امنیتی او دفاعی ځواکونه پرمختګ په حال کې دي، او د سیمه تصفیه ته دوام ورکوي. اوس مهال عملیات په شدت روان دي ترڅو په قیصر کې ګواښلمنځ یوړل شي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لاسنه دی ویلي. د امریکا د نړیوال پراختیا د مرستو ادارې یو ایس ایډ او د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې له 1000 سیلاب ځپلو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړې دي. یو ایس ایډ پر ټویټر لیکلي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې د خوراکي موادو له نړیوال پروګرام سره یو ځای سیلاب ځپلو افغانانو ته ضروري خوراکي مواد رسولي دي. په وروستیو کې سیلابونو د افغانستان په 13 ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال زیان ورساوه. د افغانستان حکومت ویلي چې تر ټولو نورو سیمو په پروان کې خلکو ته ډیر تاوان رسیدلی، او هلته تر سلو ډیرو کسانو ژوند اخیستی دی. چارواکي وایي چې د تورخم دروازه به نن هغو افغانانو ته چې له پاکستان نه راستنیږي پرانیستې وي. په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت استازي پرون پر فیسبوک لیکلي چې د تورخم لار به یوازې یوه ورځ پرانیستې وي. هغه پاکستانیان به هم چې په افغانستان کې د تورخم پر لار خپل هیواد ته د تیرېدو اجازه لري. د تورخم لار په افغانستان او پاکستان کې د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره وتړل شوه، او کله ناکله په معقد ډول پرانیستل کیږي. تورخم ته نږدې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ وروستیو نښتو هم پر دې لار د خلکو تګ راتګ ټکنی کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې ادارې ویلي دي چې ایران په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیمو د غني کولو کومه ژمنه چې کړې وه، اوس یې تر هغه لس برابر زیات یورانیم غني کړی دی. په ورته وخت کې د اټومي انرژي د څارنې ادارې څرګنده کړې ده چې ایران اوس دوی ته اجازه ورکړې ده چې اټومي تاسیسات یې وګوري. د 2015 کال تر اټومي تړون مخکې ایران خپل یورانیم 40% غني کول، بیا تر تړون وروسته 3.5% ته ورسېدل، او اوس یې تر 4.5% پورې رسولی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې سربیا او کوسوا موافقه کړې ده چې خپل اقتصادي اړیکې بهتره کړي. ټرمپ وایي چې دا یو لوی پرمختګ دی. د سربیا ولسمشر او د کوسوا سربیازم پرون په واشنگتن کې له ډونالډ ټرمپ سره وکتل. ټرمپ وویل چې د سربیا حکومت موافقه کړې چې په اسرائیل کې خپل سفارت له تل ابیب بیت المقدس ته ولېږدوي. کوسوو په 2008 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه. له هغه راهیسې دا هیواد له سربیا سره پر اقتصادي او تجارتي اړیکو مخالفتونه لري. د نړۍ د فوټبال وتلي ستوري لیونل میسي اعلان وکړ چې یو کال هم چې یو بل کال هم په بارسلونا لوبډله کې لوبه کوي. لیونل میسي د تیرې سه‌شنبې په ورځ د بارسلونا لوبډلې ته ویلي وو چې نور لوبه نه ورسره کوي. دې خبر د فوټبال په مینوالو کې غوغا جوړه کړه. لیونل میسي له یوې انټرنیټي خبرونې ګول سره په مرکه کې ویلي چې د بارسلونا له لوبډلې سره د کړې تړون له یوه بند سره مخالفت لري، خو نه غواړي چې په حقوقي لانجه کې ښکیل شي. له دې کبله یې منلي چې یو بل کال هم د فوټبال په دې لوبډله کې پاتې شي. لیونل میسي د ارجنټاین دی. دی دریدش کلن دی او لطی رو شلو کلون رئیسی با بارسلونا لوبدله که فوتبال کوي. اغا تروس شپر زله د نړۍ د فوتبال د کار غوره لوبغاړی تاکل شوه دی. آساج را روپا منسانی سبا دولش پجنوی پتول افغانستان که آوره. د افغانستان حکومت وایي چې د سولې لپاره د دوی پلاوی خبرو ته چمتو دی.
هغه طالبان چې په مذاکراتو کې ښکیل دي او اوس په پاکستان کې دي باید قطر کې حضور پیدا کړي.
طالبان بیا وایي چې څه تخنیکي ستونزې شته. وړاندې به یې په خپرونه کې د سیاسي چارو د کتونکو نظر هم په دې اړه راخلو. نړیوالو چاپي خپرونو هم د افغان سولې مسله څېړلې ده. په غزنی کې یو شمېر قومي مشرانو او مدني فعالانو د کابل کندهار لاره پرون بند کړه.
په غزنی کې همیشه خلک وزل کېږي، هدفي وزن کېږي، ترورونه کېږي. په بار بار باندې موږ د چارواکو ته ورغلو، زاره یې مرته وکولې، د خدای لحاظ مرته واچول، هیڅ ونه کول.
د کور کلی په پروګرام کې د کابل په ښار کې د برېښنا د ستونزې په اړه اورېدلی شئ.
تقریبا په څلوري ساعتونو کې 15 ساعت یا 16 ساعت یې هغه داسې وخت کې چې د موږ ضرورت ورته نه وي، مثلا د خوب وخت دی.
د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو د خبرو د پیل نیټه لا نه ده څرګنده، خو طالبانو ویلي چې دوی د بندیانو د لیستونو په کتلو لګیا دي. د افغانستان حکومت وایي چې پلاوی قطر ته د سفر لپاره چمتو دی او پر طالبانو ژغ کوي چې خپلې مسلې ژر تر ژر حل کړي څو خبرې پیل شي. نور جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د طالبانو یو لوړ رتبه چارواکی وایي تخنیکي دلیل د حکومت لوري د دوی د ټولو بندیانو د خوشي کېدو مسله نه ده تایید کړې. د مقام ویلي چې د سولې د خبرو تر پیل مخکې باید د دوی تخنیکي ډله د هغو کسانو چې تازه د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشي سوي لوستونه وګوري او تایید یې کړي. افغانستان ټایمز ورځپاڼې پرون په راپور کې ویلي وو چې د ملا عبدالغني برادر په ګډون د طالبانو د مذاکرې د پلاوي ځینې کسان په پاکستان کې دي او دوحې ته د تګ لپاره د ویزې په اخیستلو کې ستونزې لري. له دې کبله د سولې د خبرو پیل ځنډېدلی دی. خو د طالبانو کوم چارواکي چې له ازادي راډیو سره یې بیګا خبرې کړې ویلي چې دا راپورونه سم نه دي. د چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط بیګا ازادي راډیو ته ویلي چې د دوحې د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر دوحې ته رسېدلی دی. ملا عبدالغني برادر او د طالبانو د سیاسي دفتر ځینې نور غړي تیره میاشت پاکستان ته د خبرو لپاره تللي وو. د پاکستان حکومت په وروستیو کې پر طالبانو بندیزونه ولګول. د طالبانو د چارواکي چې ازادي راډیو بیګا خبرې ورسره کړې ویلي چې د دوی د مذاکرو پلاوی بشپړ سوی او ځینې کسان یې لا دوحې ته نه دي ورسېدلي. د حکومت او طالبانو سرچینې له تقریبا یوې اونۍ راهیسې د مخامخ خبرو د پیل په اړه نن او سبا کوي. وروستۍ نیټه یې د جمعې ورځ وه خو ونه شوې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې وزارت ویانده ناجي انوري وایي چې دوی خبرو ته تیار دي او پر طالبانو ژغ کوي چې د خبرو پیل ته دې ځانونه چمتو کړي.
زمون د خوا هیڅ معنی نشته. ټول ښکیل اړخونه خصوصا طالبان باید خپل آمادګي او اقدامات بشپړ کړي. د هغې له جملې څخه هغه طالبان چې په مذاکراتو کې ښکیل دي او اوس په پاکستان کې دي باید قطر کې حضور پیدا کړي.
خو وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې پرون په یو راپور کې ویلي چې مذاکرې د دوشنبه په ورځ پیلېږي. د وال ستریټ ژورنال په راپور کې هم د دې خبر سرچینه نه ده پډاګه سوې.
د افغان سولې په اړه مو واورېدل چې د افغانستان حکومت وایي پلاوی قطر ته تګ ته چمتو دی، خو طالبان وایي چې ځینې تخنیکي ستونزې شته. له کابله د سیاسي چارو کتونکی نظیم سمون او د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر هغه په ټلیفون راسره دي. د دوی هرکلی کوم. د سولې خبرې چې تمه وه پرون لا پیل شي ځنډېدلې دي. سید اکبر هغه داسې راپورونه مو ترلاسه کړي دي چې د طالبانو د سولې په پلاوي کې تغییرات راغلي دي. دا په څه معنی؟ آیا د دوی په منځ کې اختلافات شته که فکر کوئ بل علت دی؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ده فكر فوق معول خدوني وايم شيء دا سلي دا طار دا دوار وطرفو وراز نواتين سوي چوس مرداوائي چه دا دوار وطرفو ترمابيز توافق پا وراز بانج راغلي و پا وقت بانج نو علت طالبانو دا جيس مخالطت وكي دا خبر دا شنبا او دوهم خبر دا چه دوی تغيرات راوشتی دی طالبانو په طالبانو په خپل سولي په دغه کې هر مراد کړی دی. زما فکر باندې ډېر خلک وایي چې د طالبانو د سولي دپاره ټیم چې دی د مذاکرات دپاره ټیم چې دی هغه ډېر قوي ټیم دی. په داسې رقم باندې قوي دی چې هغه په خپلو خلکو باندې په خپلو کشرانو باندې پوره سلطه لري. علما په کښې کې دي او قاضي قضات سابقه قاضي قضات اوس قاضي قضات
خبره قطع کوم. البته ستاسو دا خبره تاییدوم چې د سولې لپاره موافقه نه وه شوې چې په کومه ورځ به خبرې کېشي، لیکن کابل او طالبانو ویلي وو چې ابتدایي خبرې ممکن، حتی د طالبانو په وینا تعارفي خبرې ممکن د جمعې په ورځ شروع سي. اما د تاسو وایي چې د طالبانو په هغه کې هیئت کې تغییر راغلی دی، تاسو معلومات لري چې څه بدلون راغلی دی پکې؟ څوک د چا په ځای راغلی دی؟
طالبان نور تغییر نه دی راغلی. طالبان هغه قوي قوي خلک چې وو هغه هیئت وزاید کړله، نور تغییر نه دی راغلی په هیئت کې. هغه خلک چې وزاید کړله په دې نسبه کې وزاید کړه چې هغه په خپلو خلکو باندې په خلکو کې مقبول خلک وه او اعتماد و باور یې ډېر وو د خلکو باندې، یعنې خپل د دوی د نظامیانو خلکو زما فکر باندې. د سولې لپاره ضرور هم داسې دي چې داسې هیئت وي چې هغه قوي وي په ډېرو شیانو کښې، هغه هلته فیصله وکړي. دې ته ضرورت پیدا نه شي چې دوی ولاړ شي تر خپل مشرتابه پورې خبره ورسوي. د افغانستان حالات اوس دې اندازې ته رسېدلي دي چې په ملت کښې اوس دونیا او سلام نشته په اوسني حالاتو کښې. که د اقتصاد په لحاظ باندې وي ملت ډېر ضعیفه دی، او که د قتلو مرګو خبره وي هغه هم په ملت کښې ډېر ملت مصیب دي ځینې. نو زما فکر باندې دې ته ضرورت شته چې هغه داسې خلک وي چې هغه قوي خلک وي، دې ته ضرورت پیدا نه شي چې هغه په هره خبره کښې یا په هره جزیه
بله. ازادي راډیو داسې راپور ترلاسه کړی دی چې د طالبانو له هیئته د دوی یو مهم سړی نور محمد ثاقب چې د دوی د رژیم په وخت د سترې محکمې رئیس و له هیئته لرې شوی دی، او علت هم واضح نه دی چې ولې.
زما فکر باندې دلته دوی طالبانو منطقوي و قومي ټول مراتونه پکښې کړي دي. په دې دغه کښې کېدلی شي چې دا به د داسې منطقې وي چې د هغه منطقې به نور خلک وه، نو زه فکر کوم چې هغه خبره به نه وي. ځکه او بل دا و چې هغه هم قاضي قضات و سابقه، او بل دا اوسنی قاضي قضات چې مولوي عبدالحکیم صابی دا هم قاضي قضات دی. نو دا وجه هم کېدلی شي چې دا د قاضي قضات په صفت باندې دواړه به دا مناسب دوی نه بلله. خو البته دا زما خپل تحلیل دی. نو داسې تر کوم حده چې پوهېږو دا د دوی د قوت په خوا باندې ډېر روان دي چې دا خپل ټیم ډېر قوي
کړي. مننه سید اکبر اغا، تاسو را سره اوسې. د سمون صاحب نظر به هم واخلم. سمون صاحب، تاسو څه فکر کوئ دغه کوم تغییر چې د طالبانو په پلاوي کې ممکن راشي، او مخکې اعلان کړی و چې 40 کسه دغه کسان به برخه اخلي، او اوس ځینې تغییرات د راپورونو له مخې پکې را روان دي، دا په څه معنی؟
شیبر صاحب، اصلا خبره خو داسې ده، وروستی سفر چې طالبانو درلودو پاکستان ته، پاکستان په غوښتنه دوی لاړل هلته، او د خپل منځ کښې ځینې مشکلات درلودو. دوی فکر کوم دوی تر اوسه هم منسجم نه دي، او د سولې د خبرو په برخه کښې سره د نظر اختلاف لري. طالب مشران هغه بېلابېلې ډلې دي په پاکستان کښې. اوس هم کوششونه روان دي چې دغه ډله همنظره شي، او هلته دوی یو داسې یو پلاوی وټاکي چې ټول لورو ته یې منلو وړ وي. زه فکر کوم دا وروستی ځنډ هم د همدې له امله بانس شو چې دوی تر منځ تر اوسه دغه اختلاف نه ده حل شوی، او دوی ظاهرا بانه دا کوله چې زموږ پلاوی نه ده بشپړ شوی. زه فکر کوم دوی اوس هم په خبرو بوخت دي، تر اوسه پورې دې نتیجې ته نه دي رسېدلي چې څوک باید په کوم پلاوي کښې داخل وي، او تر کومې کچې دوی صلاحیت ولري چې هلته خبرې وکړي له افغان حکومت سره. نو همدغه یوازینی لامل ده چې د سولې خبرې ځنډېدلي دي. تر اوسه پورې طالب مشران لا په پاکستان کښې دي، او هلته په خپلو منځو کښې دي په دې باندې بحث او خبرې کوي.
بله، مننه سمون صاحب. البته مخکې مو په راپور کې د ځینو سرچینو په قول باندې داسې خبر درلود چې د طالبانو یو پلاوی له پاکستانه ستون شوی دی قطر ته، خو پرون سمی یوسفزی چې له طالبانو سره په ورستیو کې هم کتلی دی ازادي راډیو ته وویل چې نن ممکن د ملا برادر په مشرۍ یو هیئت قطر ته له پاکستان ستون شي. خو سمی یوسفزی په وخت کې دا خبره هم وکړه چې د عباس ستانکزي د مشرۍ په سر هم اختلافات وو. سید اکبر، هغه دا مسله تاسو څرنګه ارزیابي کوئ، څرنګه یې څېړئ؟
ما از دنیا پویم چې ملا برادر اخون چې پاکستان کې پاتې شو، هم دغه د لپاره پاتې شو. ما فکر د بعضې خپلو ملګرو شناخته و سره لیده کاته کول، او داسې خبره نه وه چې د مشورو خبره و یا بلته و یا بلته و. هغه په واقعیت باندې بنا خبره ده چې د افغانستان موضوع چې ده هغه لو موضوع ده. دې ته ضرورت نشته چې هغه د دوی مشر چې هلته ټاکل شوی هغه خامخا په دې کې وي. او ښه خبره به دا وي چې په دې کې نور مثبتې خبرې وکړو. دا د افغانستان موضوع ده، دا ملت مظلوم ملت دی چې نور د دې څخه د دې مشکل څخه خلاص شي. نو واقعیت هم په دې باندې داسې دي چې ملا برادر اخون چې دی کېدلی شي چې اوس په روسیې کې خپل منطقې ته و. دا به معلومه شي چې په دې کې بیا د اقدام بیا د سولې دپاره یا د دې هیئت په تګ دپاره به بیا څه وخت کېږي، دا به خامخا ورځ معلومه شي په دې کې. دا دې د او پاتسو د عباس ستانکزي په دغه باندې زه تر اوسه پورې خبر نه یم په دې اختلافاتو باندې چې د دوی په مابین کې د عباس ستانکزي په سر باندې اختلاف راغلی دي. دا په دې دغه باندې زه پوه نه یم.
سمون صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو داخلي اختلافات او اوازې کې پریشتو په کابل کې هم د پلاوی په سر باندې ځینې اختلافات د دغو اختلافاتو که څه هم د افغانستان د حکومت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی هیئت چمتو دی چې قطر ته ولاړ شي او یو هیئت تیار هم قطر ته رسیدلی دی، دغه اختلافات تر څه بریده دي؟ آیا بیا هم امکان شته چې اختلافات راپورته شي؟
زفکر کوم اختلافات دومره رور نه دي او دومره جدي نه دي چې دا د سولې د خبرو معنی سي. یوازې پوری ورسوي کې یو څه غچ راغی، مخالفت چراغی، هغه د پخوانی ولسمشر حمید کرزي هغه دریځ چې هغه نه غوښتل د مصالحې عادي شورا په غړتوب کې دی اوسي. ممکن هغه ظاهرا د څو نه ویل چې ولې په دې شورا کې د غړیتوب نه اخلي. خو زه فکر کوم هغه فکر کوي چې دغسې جوړښتونه تر ده کوچني دي. هغه هغه و چې نه یې غوښته چې داسې یو جوړښتونه کې هغسې فرحال هغه هم په سبا باندې بیا د مصالحې عادي شورا چې کوم مشر چې کوم دریځ څرګند کړ، هغه نه وروسته بیا د جمهور سره چې په ارګ کې کومه غونډه ترسره شوه، داسې ښکاري چې دغه مشکلات دغه مخالفت دومره جدي نه و له منځه تللی. یوازینی کس چې د سر دغه شورا سره غړیتوب کې مخالفت ښودلی و هغه پخوانی ولسمشر حمید کرزی، او نور تر اوسه پورې چا څه نه دي ویلي. او دا یې دې ښکارندوی کوي چې دغه شورا د ټولو لپاره د منلو وړ ده. او بل دا چې کله چې مونږ وایو چې افغان حکومت پلاوی چمتو دی چې قطر ته سفر وکړي، حتی ټاکل شوی چې پنجشنبه په ورځ سفر وکړي، معلومی چې دې خوکه مشکل شته. او هر کله چې طالبان لخوا آمادګي وکړل شو، دوی به هم دې هلته به په خبرو کې ګډون کړي.
سر اکبر، هغه د طالبان تاسو پخوا له نږدې پیژندل او له دوی سره په ارتباط کې وي، تاسو څه فکر کوئ که چېرته د سولې خبرې شروع سي څومره وخت اټکل کوي چې دا خبرې به دوام وکړي؟
زه فکر کوم د سولې خبرې په یوه نسبت باندې اسانه دي. هغه په داسې صورت کې چې ملت دواړه طرفه ملت ته مراجعه وکړي. هغه سوله چې ده په شریع لحاظ باندې هم چې په آیات کې راغلي چې په اصلحو بینهما، هغه د سالس بالخیر تول شوي دي چې درېیم ګر غواړي چې هغه ملت ته افغانستان دی. او که چېرې ملت ته طالب او حکومت دواړه مراجعه نه وکړي، دا به د سولې په باب باندې به ډېر وخت سره دغه شي تیر شي، او هر سړی به خپل مفادات باندې اخته وي، خپل
وبخښئ ستاسو مطلب له ملت دا ده چې یو درېیم ګړی هیئت جوړ شي او واک یې هغه ته وسپارل شي.
دریم غړی آیات جوړ شي، د ملت هغه خلک چې بې طرفه خلک وي، په طالب هم مؤثر وي او په حکومت باندې هم مؤثر وي. نو دا چې وي بیا به سوله په افغانستان کې ژر راتلی شي، ځکه چې یو څوک به ملامت په ملامت وایي، داسې څوک به وي چې هغه ملت یو بل ته به په سلامت وایي، او دواړه طرفونه به سره نږدې کوي. او که اوسنی حالات چې اوس موږ ګورو چې دواړه طرفو تر اوسه ملت ته توجه رجوع نه ده کړې، نو زه فکر کوم چې بیا به هم داسې موضوع لکه د بنجانو موضوع چې عاقبت خلاص هم سوله او ډیر تلفات هم راځي په افغانستان کې. کاش کې دا شي نه وای سی د ملت خلګم د منځولاره د حکومت خلګم لاره د تعریف خلګم لاره ټول افغانان و. نو که اوس داسې یو حکمت ونه چلیږي او ملت ته مراجعه ونه شي نو زه فکر کوم چې بیا به دا سول خبره وځنډیږي او که ملت ته مراجعه وشي بیا به دا سول خبره ژر خلاص.
سمون صاحب تاسو په دې برخه کې څه فکر کوئ؟ د افغانستان حکومت وایي چې جرګه یې راوغوښته او دا د ملت استازی دي او ځینې کسان بیا په دې باندې اعتراض لري. آیا درېمګړي پلاوي ته مخ واړول شي د حل لاره ده او که نه؟ د حل لاره تاسو په څه کې ګوري سمون صاحب؟ له سمون صاحب سره مو ټلیفوني رابطه قطع ده.
ما سوال واخیست بالکل
مهربانی
ملت جمعه خدا را چې دوی ټول سوله واړی ملت او دا چې د دواړو قونه د مراکب لای په ترکیب کې څوک څه کسان دی هغه واقعیتونه دي. موږ له دې انکار نه شو کولی لکه هغه څه چې ویل بې طرفه خلک دي. بې طرفه خلک ملت ته خو ملت ته خو څوک نه ځي په هغه کې په دغسې مهم اساس مسایلو کې دوی ته د مشارکت زمینه نه مساعدوي. برعکس که ته مونږ وګورو طالبان خپله وایي چې مونږ بار بار ویلي مونږ له مؤثره جهتونو سره مذاکره کوو. مؤثر جهتونه د هغوی هدف دا ده چې په هغه کسان چې د افغانستان په منازعه کې داخل وو داخل دي له هغوی سره مذاکره کوي. نو ملت خو حاشیه ته پاتې ده او ملت ته څوک هغه نه کوي اهمیت نه ورکوي. ملت دغه دوه کاله کېږي یو نیم کال کېږي سورې خبرې پیل شوي دي. د دوی اساسي غوښتنه دا ده چې لومړی د اوربند وسي والدې غوښتنې ته اعتنانه کېږي. نو موږ بیا هم هیله لرو چې دغه پلاوي کې چې د دواړو لورو لخوا کوم کسان چې ټاکل کېږي دوی باید لومړی همغه د ملت غوښتنه چې هغه اوربند او تاوتریخوالي کمول دي هغه د خپل اجنډا په سر کې ونیسي او دغه غوښتنې ته ځای ورکړي تر څو د ټول افغانستان د ټولو خلکو د غوښتنو استازیتوب او نمایندګي وشي.
د سیاسي چارو کتونکو نظیم سمون او د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر هغه مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیست.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو هم د افغان سولې مسله څېړلې ده. دغه چاپی خبرونو ته اسمت څاروان کتنه کوي.
د بندیانو د تبادلې له بشپړېدو وروسته د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو وار دی. په دې موضوع ډیرو نړیوالو رسنیو مطالب خپاره کړي. ملټري ټایمز امریکایي ورځپاڼې پر بین الافغاني خبرو د لیکنې په سر کې ویلي چې ګمان کېږي دا خبرې په نږدې ورځو کې پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو استازي دیبورا لیوینز د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې دا خبرې د افغانستان د 30 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره تاریخي فرصت وباله ویل تمل لري چې بل اخر به دا کار کېچ پای ته ورسیږي. د په عین حال کې د خبرو اترو پروسه اوږده او ستونزمنه وبلله. د ملټري ټایمز لیکنې سره سم سره لدی چې د امریکا متحده ایالاتونو د دوړو خو ترمنز د مخامخ خبرو غوښتن کړي خو په نهایت کې له افغانستان د امریکایي پوځانو د وټلو پلان د افغانانو ترمنز د سولې د خبرو لپاره یې توپ سره تړلې نه دي. د ورسپانې په باور امریکا د طالبانو د دیشمنو د عملی کېدو غوښتن کړي چې افغانستان به بیا د تروریستانو پر پناه ځای نه بدلیږي. امریکا د سش کال د فبروري په 28 نیټه له طالبانو سره موافقه وکړه چې خپل ټول پوځیان به د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه باسي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په جولای میاشت کې تایید کړ چې په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر د نومبر تر میاشتې پورې چې په امریکا کې انتخابات کیږي تر 5000 لږ کړی شي. هیل امریکایي ورسپانه بیا په کابل کې د امریکا د نوي سفیر د ټاکل کېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د ورسپانې پر اساس ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې د بهرنۍ پالیسۍ متخصص ویلیام راجر په افغانستان کې سفیر وګماري. ورسپانې د خبرو سرچینو په قول لیکلي چې راجر له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو پلوی دی. د سرچینو په وینا راجر به روانه میاشت په افغانستان کې د سفیر په توګه وټاکل شي او په نتیجه کې به ولسمشر ترامپ د امریکا د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې امریکایانو ته وښیي چې په افغانستان کې د ځواکونو د کمولو لپاره پر خپلې ژمنې عمل کړی دی.
په بلاروس کې جمهور ریاست ته د اپوزیسون کاندیدا سویتلانا سیخانوسکایا وایي هیواد به د یو سړي په لاس کې برمته پاتې نه شي. سیخانوسکایا له لیتوانیا د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې په بلاروس کې یو سړی په قدرت کې د پاتې کېدو تشه دی خو د خلکو زغم پای ته رسېدلی دی. فرشته جلالزی له نور تفصیل سره.
د امنیت شورا ته په خبرو کې سویتلانا سیخانوسکایا په خپل هیواد کې د روانو مظاهرو یادونه وکړه. هغې وویل چې د پولیسو له سخت چلند سره هر ورځ زرګونه وګړي په بیلاروس کې د مظاهرې لپاره له خپلو کورونو راوځي او دا څرګندوي چې هغوی نور دا نشي زغملی چې یو وګړی په قدرت کې د پاتې کېدو تنده لري. د بیلاروس د اپوزیسیون کاندید د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتنه وکړه چې د دې په وینا د اروپا په منځ کې پر بشري حقونو روان تیری ودروي او مرسته وکړي.
زما د ولس له نظره د ښاغلي لوکاشینکا رژیم له اخلاقي اړخه فاسد له حقوقي اړخه تر سوالونه لاندې دی، اساسا د پاتې کېدو ور نه دی.
سویتلانا سیخانوسکایا وویل چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا له رژیم سره همکاري او د هغه ملاتړ په زغرده د تشدد او په بیلاروس کې پر بشري حقونو د څرګند تیری ملاتړ دی. هغې پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې له ټولو امکاناتو کار واخلي او په بیلاروس کې د روان زور او زیاتي مخنیوی وکړي. سویتلانا سیخانوسکایا همداراز پر هغو وګړو چې په بیلاروس کې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې په درغلیو کې لاس درلود او د دې په وینا د بشریت ضد جنایتونه یې کړي د بندیزونو د لګیدو غوښتنه وکړه. هغې وویل چې الکساندر لوکاشینکا نور د بیلاروس استازي توپ نه کوي. روسیا په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا د رژیم له کلکو ملاتړ کوونکو ده.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت عمل فعالین قاری محمد مدنی تاسو سره په تماس کې ما مشنانو باندې د کورونا د احتمال دا هم ډېر بعید خبره ده او دومره جدي او اندېښنې خبره نه ده. نو زما په نظر باندې مرکزي حکومت او خصوصا معارف وزارت چارواکي باید دغه د اووم فلمه تر لسمه پورې چې دا کم نفونه شاګردانو ته اجازه نه ورکړل شي تر اوسه پورې باید هغوی ته هم اجازه ورکړل شي تر څو د هغوی دغه کال او تعلیمي کال چې دی هغه ضایع نه شي.
زه محمد نسیم د کندهار ولایت درغنده ولسوالۍ نه دلته درغنده په ولسوالۍ کې مازدیګر په شپږ بجې تلیفونه کار کېږي سهار تر شپږ بجو پورې. نو دغه دغه مشکل ده د غوت خلکو ته جسمه زایمت جوړ کړی دی. نو د الوان مسلو چارواکو څنګه دا غوښتنه ده چې دغه ستونزې ته باید جدي پاملرنه وکړي.
زه محمد نوریم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د حاجي ملنګ کاکا د کلي څخه موږ دلته په سیمه کې مکتب نه لرو. موږ عریضه کړې پلان مې جوړ کړی دی پلان د شغل کې پراتی دي. موږ د ریس اړې څخه دا هیله او ارزو لرو دغه زموږ اسنادونه کابل ته واسي چې زموږ دپاره منظوري راشي چې چانجې په سیمه کې لږ څه ستا خو هغه زموږ ته ګوښه د رسېدګي نه ورته کېږي.
زه ایمان ولایت څخه نومد خبره کوم. کوم چلابونه چې په پروان کې شوي دي د بېوزلو خلکو سره دي مرسته وکړي. کارخانان خلک دي تجارتان دي ټول هغه خلکو ته چې مرسته د دغه بېوزلو خلکو سره دي وکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د سجرډو په روانه خبرونه کې په دوهمه نیمایي کې د کور کلی پروګرام لرو او همدارس د ګوړیا چار تفری پروګرام اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حمیده خانم رنگ له غزنی پر استولې سمس کلی کې اوس هغه وخت دی چې د طالبانو د خپلواکۍ د ادعا امتحان دی او دا امتحان یې شي. فضل کریم درویش تپکتیا له سوسیاریو په لیکي د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې باید پر اوربند موافقه وشي. عطل له زابل لیکي په اساس وخت کې د طالب پلاوی نه آمادګي دا په ډاګه کوي چې طالبان یو لاس نه دي. حمیده نظری له کلات لیکي طالبان باید د خبرو پر مهال له اوربند ونه تښتي، که داسې وکړي دا به د دوی ضعف وي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي که طالبان او حکومت سولې ته ژمن وي نور باید د سولې په مخ کې خنډ جوړ نه کړي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په فاریاب کې حکومتي چارواکي ادعا کوي چې د قیصار په ولسوالۍ کې شپږ څلوېښت طالبان وژلي او اووه دېرش نورې ټپیان کړي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د نړیوالې پراختیا د مرستو ادارې یو ایس ایډ او د ملګرو ملتو سازمان په افغانستان کې له یولس زره سیلاب ځپلو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړې دي. افغان چارواکي وایي چې د تورخم دروازه به نن هغو افغانانو ته چې له پاکستان راستنی شي پرانیستې وي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د څارنې ادارې ویلي دي ایران چې په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیمو د غني کولو کومه ژمنه کړې وه اوس یې تر هغه لس برابر زیات یورانیم غني کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې سربیا او کوسوا موافقه کړې چې خپل اقتصادي اړیکې ښه کړي. او د نړۍ د فوټبال وتلي ستوري لیونل میسي اعلان وکړ چې یو بل کال به هم په بارسلونا لوبډله کې لوبه وکړي. وړاندې د کور کلی پروګرام لرو او د ګوړیا چر تفری پروګرام هم خپرو، خو مخکې تر دې چې دې ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو غزنی ته ورځو. د کابل کندهار لویه لار د شپې تر دولسو بجو لا تړلې وه. دا لاره یو شمېر اعتراض کوونکو په غزنی کې بنده کړې ده. دوی د غزنی پر خراب امنیتي وضعیت اعتراض لري او د ولایت د چارواکو د استعفا غوښتنه کوي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دغه اعتراض کوونکي وایي په غزنی کې ورځ تر بلې حالات مخ په خرابېدو دي، خو محلي او نظامي چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. دوی د دغه ولایت محلي او نظامي چارواکو د تبدیلې غوښتنه کوي. په دغه اعتراض کې په غزنی کې د میشتو قومونو سلګونه قومي مشرانو، دیني عالمانو، ځوانانو، مدني فعالانو او لسی خلکو ګډون کړی و. دغه اعتراض کوونکو د تیرې چار او پنجشنبې په ورځو د کابل کندهار لویه لاره د هر ډول ترافیکو پر مخ په وقفهیي ډول تړلې وه، خو پرون جمعه یې د دغې لارې پر سر د اعتراض خیمه وهلې او ټوله ورځ یې لاره د شپې تر دولس بجو لا هم بنده ساتلې وه. دا دغه اعتراض کوونکو له ډلې قومي مشر حاجي عبدالباري ازادي راډیو ته وویل که مرکزی دولت ته غزنی والی امنیه قومندان او دا درېمې پلې لیوا قومندان تبدیل نه کړي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. نوموړي زیاته کړه، موږ پوهیږو چې د لارې له بندش سره مسافر او د هیواد ځینو نورو وګړو ته به ستونزې راولاړې سوي وي، خو دغه کار ته یې موخه له مجبورۍ کړې ده.
په غزنی کې همیشه غلاوې کېږي، خلک وزل کېږي، هدفي وزنې کېږي، ترورونه کېږي. په بار بار باندې موږ د چارواکو ته ورغلو، زاره یې ورته وکولې دي، خدای لحاظ هم ورته واچول، هېڅ یې ونه کول.
قومندان منان هم د دغه اعتراض کوونکو له ډلې دی. ازادي راډیو ته یې وویل په غزنی کې په جګړو کې د خلکو ورونه او زامن وژل کېږي، خو چارواکي د هغې پر سر سوداوي کوي. دی وایي دا چې د غزنی والي وحیدالله کلیمزی او نظامي چارواکي امنیت نسي ټینګولی استعفا دي ورکړي.
زمون زمان ورونه ولی بیا جای وزنی چنی چې تنظیم ولای او دغه چوپانه پیلوې ده، خو لسه یو وایي وادر د ځلا کار د ما په توان کې نه ده ولای چې موږ به دواب شي کوو.
د غزنی محلي چارواکي بیا وایي دغه اعتراض کوونکي او محلي اداره په خپل منځ کې جوړجاړي ته سره رسیدلي او اعتراضونه به پای ومومي. د والي ویندوی واحد الله جمعزاده د جمعې په ورځ ماخوستن ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د جمعې ورځ له ماسپښینه وروسته د دغې لاریون کوونکو ځینې مشران د غزنی ولایت له مهم نظامي او هم ملکي چارواکو سره ناسته درلوده، د دې ډېریو غوښتنو ته به رسیدګي وشي.
دغه اعتراض کوونکي بیا وایي د جمعې ورځ د ورځې په اوږدو کې څو ځله د غزنی والي وحیدالله کلیمزی خپل کاري دفتر ته د لارې د خلاصون په موخه وربللي، خو کومې پایلې ته نه دي رسېدلي. دوی وایي والي ډاډ ورکړی دی چې د غزنی د نظامي رهبرۍ په بدلون او تبدیلۍ به لاس پورې کړي، خو دوی ورباندې باور نه لري. اعتراض کوونکي وایي د محلي او نظامي رهبرۍ له تبدیلۍ وروسته به خپل اعتراضونه پای ته ورسوي، که نه همداسې به دوام ورکړي.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکې مریم توخی.
د کور کلی د خبرونه درنو وريدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. زه مریم توخیم. د دې ونې په خبرونه کې د برېښنا په پرچوي خبرې کوو. وابه ورې چې والی په دې وروستیو کې د برېښنا پرچوي زیاته شوې ده او د دې ستونزې د حل لپاره حکومت کوم څه کړي دي، نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د برېښنا شرکت لویان سره مرکه هم لرو. په دې وروستیو کې د مختلفو ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د برېښنا له کمښت سره مخ دي او له دې درکه دوی ته ډېرې ستونزې جوړې شوې دي. دوی وایي برېښنا که راځي هم د ډېر لنډ وخت لپاره وي، او که غواړي کوم کار هم وکړي په دې ډول لنډمهاله برېښنا یې نشي کولای. د کابل د مکرویانو اوسیدونکی ډاکټر فهیم وایي دا چې په ګرمۍ کې برېښنا ته ډېره اړتیا وي، خو اوس چې نشته دوی له دې درکه له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
برق خو که رښتیا وایي نور زړه راشین کړی ده. کابل کې خو بیخي که ووایي چې د برق فیصدی ډیره کمه ده. تقریبا په څلوري ساعتونو کې 15 ساعت یا 6 ساعت هغه هم داسې وخت کې چې زموږ ضرورت ورته نه وي، مثلا د خوب وختي مشکلات. خو اول دا دي چې چون موسم د ګرمي ده، ماشومانو ډیره ګرمي کېږي، کورونو کې دا د ضروري شیان چې دي ټول اوس په برق دي، الکترونیکي دي، نو دوی صحیح ګټه ته نشي اخیستی. که کالي وینځل وي یا نور اوتو وي، نو دوی ډېر مشکلات سره مخ دي، بالخصوص مکریانو کې. اوبه خو بیخي نشته، ته هر وخت چې برق راشي اوبه هم راځي، یعنی د شپې 12 نه وروسته اوبه هم راځي، برق هم راځي، چې باید ورته ویښوسو او هغه اوبه هم ډکې کړو او د برق نه استفاده وکړو. هغه منطقې چې زورواکي پکې اوسېږي یا ډېر لوړ رتبه کسان پکې اوسېږي، دوی ټول ساحو برقونه هېڅ ځي نه اصلا، او که ځي د 1 ساعت نیم ساعت لپاره ځي. غریب نشینه ساحې یا هغه ساحې چې زورواکي پکې نشته، د هغه ځای پوښتنه هم څوک نه کوي او برق هم نه لري.
د فراه ولایت اوسېدونکی جبار چې اوس د کابل په خواجه رواج سیمه کې اوسي وایي که څه هم نن سبا برېښنا کمه شوې ده، خو په بلونو کې ورته دومره لوړ نرخ لیکل شوی وي چې دوی تصور هم نشي کولای.
یعنی پروسه کال دغه د ژمی اخیری میاشت او دغه اخیری روب او د بیرته د کال اوله روب کې 4 میاشت بل 15000 افغانۍ را لیسه، کال ماته 15000 راغی. دا مشکلات ته دولت د پر زور واک زور نه رسی او د غریب څخه اخلي، نو شاید داسې پروسه تر لاس لاندې. شکایت مو کولاړو خپل برق ریاست ته لاړو، هلته چیک ته ورکې وای جوړ تیار دی، مې تر اوسه مشکل نه لري چې دوی بیا څه کوته پکې ولې. نو په دې خاطر
جبار زیاتوي چې د برېښنا ډېره پرچوي د نورو ستونزو تر څنګ اقتصادي ستونزې هم له ځان سره لري.
اقتصادي پلوه خو دا په هېواد کې اوس شکر په افغانستان کې کارخانې سته، خو دا کارخانه داران خپل مشکلاتو سره مخ دي. په خوا کې تولید اوس که څومره دوی باندې برق زیات ورکړي، که 24 ساعت هغومره به زیات تولیدات دي، د خارجي تولیداتو مخه به ونیول شي او دا به رشد وکړي. برق ډېر مهم دی په یو هېواد کې. نو چې څومره برق کې تاسې و کارخانه دارانو ته ورکړي، څوک چې دا کارخانې او تولیدات لري، په هغه اندازه به دوی تولیدات زیات، او که برق باندې کم سي نو دا خو معلومداره طبیعي خبره ده چې دوی به تولیدات هم کم سي. وای په دغه پلی شرخي کې زه چې څومره خبر یم، وای زیات کارخانې د دغه برق له وجې تړل شوی. برق خو یو خو افغانستان وارداتي برق ته چې راځي په ډیر لوړه بیه ده، په ډیرو ولایتو کې. یعنی زه چې د کم ولایت یم، هلته بیه 15 روپۍ ده پی کیلو وات، ځکه هغه د ماشين برق دی. ولې سولران نه راوړي؟ دا دولت ولې د سولر د برق څخه کار نه اخلي؟ وګوره په ټوله نړۍ کې، هندوستان کې، دا اوس په دوبۍ کې، دغه عربي وادو کې، هغه کم د اوبو بندونه نه لري، هغه ټوله دغه سولارانو څخه استفاده کوي.
که د ځینو ولایتونو اوسیدونکو د برېښنا له کمښت شکایت کوي، ځینې بیا وایي چې برېښنا بیخي د دوی د کور مخ نه دی لیدلی. له دې ډلې د لوګر ولایت اوسیدونکی خطاب وایي دوی په ولایت کې د برېښنا ستنې ولاړ دي، خو برېښنا نشته.
هلته خورکې دغه 2 کاله 3 کاله اوس چې پایې تېرې شوي دي. پکتیا او پکتیکا او د بازو ولایتو ته برق للی، خو لوګر څخه برق نظر پای تللی دی خو هغه کوم دول اینو کې چې برق هغه کې څوک لډار غرض نه وي د غنور کې چې کیبل دی هغه خلک هم شکوي او پایم خورولې دي زیاتره دغه کې دی پایو په څنګه کې رقم وصف نه دی غره ارمنیا ده هغه اخلاص کړی دی نه کوم سرویس نه کوم آیا سی پی یو ګرځي اته هغه دغه لینونم ډیر کتر اولیدلی دی کچیر دو منزل کور یاغې لپاره ډیر دماغ خطر ده د ماشومان لپاره اته دا برق کله کله مونږ ته یو اوبره خوشی کو کله سیلانی تیریګو یو رقم اواز کې دا برق نو له دولت له خلکو نه مونږ د خواهش ده له لوګر وکیلانو نه شاول باسي لوګر یو په 25 متری دی کابل کې پروت ده برق نه لري ان برق نه د وکیلانو تر اوسه کوم اواز پورته کړی نه قومي مشرانو سول لوګر ته برق نه راځي پکتیا او پکتیکا ته ځي لوګر ته ول نه راځي خودی یو جنای ستونزه ده د سیبر تر راتایوي کې دا غزور واکې دي چې بول دي هغه سره په کمپاین کې څو عادی سوي دا غو عملی سوي خو لوګر تر اوسه برق نه درغلی
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو زبایت وای دا چې د افغانستان ډیره برخه برېښنا وارداتی ده او سبه چې د ګاونډي په کور کې ښه دا نو په هغوی پورې اړه لري چې کله برېښنا راکوي او کله یې بندوي نوموړی زیاتوي که حکومت د وارداتي برېښنا پر ځای په خپلو بندونو پانګونه کړې وای او له دې درکه یې برېښنا تولید کړې وای اوس به وضعیت داسې نه و
افغان دولت چې دا لکه دوی وارداتي برېښنا باندې لګښت کوي هغه د نور هیوادونو راوردوي افغانستان له خو هغه خو تلپاتې نه وي هغه کېدای شي نن وي سبا نه یا موږ باندې قطع کړي یا کوم مصارف چې دی هغه زیات شي موږ باندې افغان دولت د دې لګښتونه وسونه لري چې هغه ورکي دلته کوم پیسې چې دی هغه بې ځایه لګول کیږي نو بیا داسې وکړي چې کوم پیسې په وارداتي برېښنا باندې ورکړي چې موږ هیواد راوردي هغه پیسې بیا دوی خپل افغان دولت دا کوم بندونه چې جوړ شوي په دې باندې مصرف کړي زموږ هیواد شته سندونه لري چې دغې نه موږ ګټه اخیستی شو کار پرې کوی شو نو اړتیا نشته چې موږ د بهرنیو هیوادونه وارداتي برېښنا را خپل هیواد ته انتقال کړو خپل په کابل مرکز کې چې دا په فکر وکړي په 50% برق شته او 50% نه زیات دوی امکان نشته چې دا علت روښانه ټول دا روښانه ده چې دا د وارداتي برق ستونزه دی او حکومت په لګه چال ته کېږي هغه بیا په خپل کورنۍ بندونو باندې مصرف کوي او دلته سیستم لفاله کې درسونه موږ کابل ښار روښانه وي ته نور ولایت تم کېدی شي دا برقونه لکه پار ولایت کې ځان ته سیندونه او بندونه شتون لري غولم برېښنا ورکي او دا کوم هیوادوالم چې د برق څخه برخمن شي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلې کول په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ قدرمنه دوستانو دا چې ولې په دې وروستیو کې د برېښنا پرچې زیاته شوې او د حل لپاره یې حکومت څه کوي په همدې اړه مو د برېښنا شرکت له ویان وحید تفیدی سره مرکه کړې چې اورېدو ته یې تاسې رابولم ولې په دې وروستیو کې د برېښنا پرچاویانې زیات شوې دي
د لپاره د پرچاویانې ډېر شوې دي چې البته دوه مورد دی یو دا چې زموږ د مشترکینو په دغه موسم کې چې د ګرم شدید موسم وي او د یخنی شدید یخ موسم وي زموږ د مشترکینو مصرف ډېر لوړ دی او زموږ ظرفیتونه چې دي نهایتا په کابل کې تر 300 میګاوټ دی خو تقاضا تر 300 میګاوټ پورې دي همدغه باقي منده 200 حدود میګاوټ په اندازه برېښنا چې دی دغه کمښت دی او دغه موږ ګورو چې پرچاویانو په اساس مخکېستو د دغه حل لار دا ده چې تر څو چې نوي ظرفیتونه زموږ په کار راځي او وصل کیږي طبیعي ده چې دغه پرچاویانو بلکې سمسون زوي خو تر هغه وخته پورې زموږ مشترکین به موږ سره همکاري وکړي خپل د مصارف کچه دی نورمال کړي څوک او پر مصرفي دی ونه کړي تر څو دوی هم کولی شي چې برېښنا سیف کړي تر څو د نورو وطنوالو لپاره برېښنا ورسیږي او هم کم پیسې کوي
ځینې خلک دا شکایتونه هم لري سره لدی چې د برېښنا پرچاویانو زیاتې شوي خو بل یو پد شوې ده کله چې بل راځي نو پیسې ډېرې جګوي الهات بدلته څه ویته ویدي سپ
کله چې د برېښنا پرچویانې راشي او د پرچوي په موسم کې د فزاره مستکیږي طبیعي ده چې دوی مصرف دلته لوړیږي او هماغه اندازه چې په نورمال حالت کې دوی کنه ګټه اخلي دلته پیوزل کېږي ګټه دوی مورد د مشترکینو دا دی چې د محترم مشترکینو کله چې برېښنا نورمال وي دوی زړه ډک وي چې دا برېښنا شته هر شی په ترتیب باندې کاروي. دلته متاسفانه یو ځلې چې برېښنا راشي د دې ډار څخه چې برېښنا بېرته لاړ نشي څه چې پر مصرف وسایل دي یو ځلې استفاده کوي. طبیعي ده چې دلته مصرف خپل دلته د کچې لوړوالی په دې باندې هم تړلی دی. درې موضوع که زموږ مشترکین بیا هم دې نه شکایت لري چې ولا د برېښنا نشته او زموږ مصرف لوړ ډک دی. دوی خپل میټرونه دي، میټرونه د دوی کورو شته دي، دوی کولی شي چې خپل میټر کنټرول کړي او دوی وګوري آیا نن پر دوی په میټر باندې مصرف نو راغلی او دوی مصرف لوړ لیکل شوی. طبیعي ده چې په دې کې بیا برېښنا ګرانده او کنه دوی مصرف کړی.
که څه پلان لري د برېښنا شرکت چې دغه پرچاویانې به کمې شي لا به زیاتې شي که څنګه؟
زموږ کوشش به دا وي چې موږ پرچاویان کنټرول کړو. یعنی موږ په لنډمهال پلان باندې د سولر په سیستم باندې مو په چټکتیا کار شروع کړی. موږ وکولی شو چې حداقل په کابل کې دا پیل کړو تر ژمې پورې او هغه کورنۍ چې کولی شي او هغوی سوله سیستم اخیستی شي او یا هم که نشي اخیستی برېښنا له خوا ورته تسلیم کړی شي یا نه کړی شي دغه پروسه موږ پیل کړو تر څو وکولی شو حداقل د پرچاویانو لپاره یو څه ټیټوال راوړو. خو طبیعي ده چې تر څو چې نوی لاینونه وصل کېږي دا برېښنا به زموږ کوشش به دا وي چې موږ دغه پروسې چې های ولټ لاینونه دي دا زر نصبو تر څو پرچاویانې بېخي صفر ته ورسوو. خو په لنډمهاله کې د سولار د ویش او د نصب کارونه موږ ابتدایي کارونه خلاص دي، منځني کارونه خلاص دي، اوس د تصمیمګیري په برخه کې ده چې کله له خیر سره کوم کمپنۍ سره قرارداد وشي او هغه کمپنۍ هم حاضر شوي دي تضمینونه موږ اخلو او خپل کار پیلوو.
قدرمنو دوستانو دا او د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا
فګوریتونکو سلام. هم مزړه او هم مشمان د خارج شوقیان دي. دلته یوازې کاروباریان خوشاله دي، هغوی چې د ډالرو کاروبار لري او په ډالرو یې ګټي. ډالرو ټول لیوانیان کړی دي. د خبرونې په پیل کې یو نوی را رسیدلی خبر واوري.
پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسېد. د شپې لخوا ارګ ته ورغلي سړکونه د لاسي کراچیو زرهدار قولي اردو ساتي. در په در آژانس خبر را کوي چې د لاسي کراچۍ زرهدار قولي اردو خپل مختلف کنډکونه ارګ ته د ورغلیو څلور لارو په څلور واړه سړکونو کې ځای پر ځای کوي او په دې ډول تر سهار د ارګ امنیت په ډاډمن ډول تامینېږي. خبر زیاتوي چې د کراچیو کنډکونه د پل محمود خان څلور لارې، د پل باغ عمومي سیمه، د دې افغانانو او فروشګاه سړکونه، د پل خشتي سیمه او مراد خانی تر خپل امنیتي پوښښ لاندې راولي او د شپې لخوا موظفو امنیتي مسؤلینو ته د خوب او دمې چانس برابروي. د لاسي کراچیو دغه زرهدار قوه هر ماسخوتن تر سهاره په ښه ډول خپله دنده ترسره کوي او سهار وختي امنیتي موظف کسان لاسي کراچۍ خپلو اصلي ځایونو ته لیږدوي چې د ورځې خاوندان ورباندې کچالو، پیاز، میوې او نور شیان وپلوري. د امنیتي چارو کارپوهان باور لري چې کل لاسی کراچیو څخه هم دغه ډول د ښار د نورو برخو امنیت لپاره هم کار واخیستل شي، نو هیڅ ډول امنیتي پیښه به رامنځته نشي. او د شپې لخوا معذف امنیتي پیره داران او ګزمه کوونکي به هم آرام خپل خوب کوي. دوی وایي چې آفرین په هغه چا چې دغه ډول ابتکار یې کړی دی.
له بهر راغلی خپل ته حاصل سړی سوداوی له همدغه سه یوې کیسې مو خبرو.
زه سړی ځان تیار کړ، بیا به خپه وي.
ولې به خپه کیږي؟
څله نږدې جای خو نه ده راغلی، خود به خپه کیږي.
چې هغه د ورتګ کرایه خو پیدا کړم، څه پیاده خو نشم ورتلی.
دا دوه ورځې پسې ګرځې، تا لا د کرایې پیسې نه دي پیدا کړي.
ښځې، داسې وخت شو چې اوس والله که څوک چا ته ټانګم پور ورکوي.
ځه یو څوک به یې درکړي. د یوې ورځې په مخه یې تېر نه وغواړه، کلونه خو نه پرې تېروي. د کاکا زوی دې راغلی چې زر ډالر هم درکړي. چیرته ځي؟
تر رښتیا وایي، خو که اوس څوک په دغه خبره پوه شي.
دادا ته مې ورشه، کرایه خو به درکړي، اشر ته خو دې هر وخت غواړي.
وار به شم، خو ګمان نه کوم چې را به یې کړي.
ستړی مشي، څنګه شو؟ درې کړې که نه؟
او رایې کړې خو له نووتلو سره.
ولې؟
بیا پوښتنه هم کوي چې ولې تا دې تر اوسه هم دادا ونه پېژنده چې سپږه وژنې او ریچه یې مزد اخلي.
ځه ورکوه یې، ته خو ټول عمر زما له دادا نه شکایت کوې، عادت دې سوی. ولې څه کړي دي؟
نور به نو څه کوي؟ لومړی یې دوه بامه راباندې کاګل کړل، بیا یې سل افغانۍ راکړې او راته ویې ویل چې له ښاره راتلې یوه جوړه کلاو شي او یو دوله پټو به راته راوړې. پیسې دې که راباندې واوختې بیا به یې درکړم.
ځه خدای دې په جنت کې چې هغه اړه دې وچلوله. ته لا خوشحاله م نه یې؟ ځه خوځېږه چې ناوخته کېږي در باندې.
او به خوځېږم، خو دا ووایه چې څه شی دې ورته برابر کړي دي او که نه.
هو برابر کړي مې دي، دغه مخکې شیان چې دي یخې دي دغه ټول دي.
دا ټیم لې څه شی دی؟
ټیم کې مې د چرګې هګۍ یخې دي. ما ویل چې ماتې نه شي، په دغه پلاستیکي خلطه کې مې د چکې خلطه یخې ده او په دغه بوجۍ کې مې وچه شفتله، سینځلې، د غوا کورت، د غنمو نینې ورغستلې او هغه تا چې له چا راولي و لیشات دي.
دا څومره ډېر شیان دي یخې دي، دا به څنګه وړم؟
ما ویل د ښار خلک دي، د کلي شیانو ته هسې سودا وي.
ښځې، دومره شیان نشم وړلی، لږ یې کم که.
ته خو خدای ملامت یې پیدا کړی یې، که نه دغه شیان خو زه هم وړی شم. شرم دی چې خالي لاس ورننوځې، بیا خو یې خوشي نه ور وړې، ډالر درکوي.
زړه دې نه راباندې خوږېږي، نو زه وار به یې وړم.
ګوره چې راتلې سودا دې هېره نه شي، له کوره دې جومات جوړ سوی، هېڅ هم نه دې پاته.
ښه، ته اوس دعا کوه چې پیسې راکړي، که نه د دادا سلګون دې هم راباندې تاوان دی.
درکوي یې، دغومره به هم وږی نه وي، خو چې د ما جامې دې هېره نه شي، چې ښې ښایسته لمنداره راته راوړې.
ښه، را به یې وړم، د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
ښه د کاکا زویه، نور ووایه.
بس نو څه به ووایو، ته د خارج کیسې وکړه چې سات نو ورته تیر شي.
د خارج کیسې ما پسې ګرځه د کاکا زویه. دا ووایه چې دا جامې دي ولې دومره زړې شوې دي؟ په دې زمانه کې دي دومره زړې جامې اغوستې دي؟
وا ما د کاکا زو، که رښتیا درته ووایم نو کمبغلی یم، که نه رښتیا هم زړې شوې دي.
نن به خامخا واخلې، بدی ښکاري.
او نن یې له خیره سره اخلم.
او دوه درې جوړه یو ځای واخله چې بیا ژر نه زړېږي.
ښه، اخلم یې. د کاکا زو، که دې اجازه وي زه به لاړ شم چې په کور کې څوک نشته.
ښه، نو چې نه پاتې کېږي لاړ شه. پاڼې
څه دې ویل؟
هو، تو خو مې د کاکا زوی ته هغه یخن قاقه او ګل سیب دسمال راوړه. د کاکا زویه، د تاسو خو ډېر شایق و، خو زه چې راتلم نو په بیړه کې وم، هیڅ څه مې نه دی را وړی.
دغه دی وای
ته راکه د کاکا زویا، دغه خنقاق مې تاته را وړی، د غاړې نمبر دې نه و را سره، که لوی یا وړوکی و بدل یې کړه، او دغه ګلیسیب دسمال به دې مېرمنې ته ورکړي. که ژر لاړم نه نو خامخامه مو پوښتنه وکړم. خو ګوره که دې هغه سنځلې کورت او نینې لږ نورې هم را ولېږلې خو خوشحاله به سم، بهر ته یې را سره وړم.
د کاکا زو خفه کېږې به نه، هغه نور شیان مې چې را وړي دي د هغو پیسې به هم راکړي، او چې نور هم څومره غواړې د دې پیسې هم راکړه، که نه د دادا سلګون را باندې پاتې کېږي او بیا مې په کراره نه پرېږدي.
دا څه وایې، دا څه وایې، دا هر څه سوغات نه و؟
وا خو هر څه د تایه خنخاخ او ګلسیب دسمال خراب کړې.
او دا هم یه ورزشی خبر.
د ورزش عالی مدیریت خبر را کوي چې په هیواد کې د سرتاسري خوشحالۍ د تامین او دایمي سولې د ټینګتیا په خاطر نوموړی مدیریت د هیواد د تکړه ټیمونو لخوا د نوآباد په میدانی کې یو لړ مسابقې په لاره اچوي. هغه ټیمونه چې په دغو مسابقو کې برخه لري په لاندې ډول دي: د لوی کمر د لیوانو ټیم، د دشت سلسلې د کارغانو د ټیم په مقابل کې، د آلوباغ د ګیدړو ټیم، د انارباغ د سویانو د ټیم په وړاندې، د زراباد د شغالانو ټیم، د چوراباد د تمساګانو د ټیم په وړاندې، د کو کوتل د چونګکو ټیم، د دشتې د څرمکې د ټیم په مقابل کې، د زړو کوڅو د کشپانو ټیم، د نوي کر د کربوړو د ټیم په وړاندې، او د پخواني چمن د ملخانو ټیم، د لویو ویالې د بتو د ټیم په مقابل کې. شوقیان کولی شي هره ورځ پرته له ټکټه د کسو او ټیلما ټیلا دغه په زړه پورې لوبې د نوآباد په میدانی کې وګوري او خوند ترې واخلي. خو د پوزبندونو راوړل او اچول د ننداره کوونکو خپل مسؤلیت دی، ځکه دوړې به زیاتې وي او لیدل به یې پرته له پوزبندونو ګران وي. غښتلي اوسئ.
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغان پور، سپوږمۍ او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو د دې: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیا نشوم، دیر